امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسی جرګه د ملي یووالي د کابینې لاسو کاندیدانو ته د اعتماد رای ورنکړه. په جنوبی لبنان کې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ په ډزو کې دوه اسرایلی عسکر ووژل شول، او پاکستان پوځوي په قبایلي علاقو کې د هوایی بمباریو په نتیجه کې شپږ بیا وسلوال وژلي دي. قدر من اوریدونکو سلام، د دې ساده پوره خبرونو لا اوریدو ورسته د ساسو غاک ساسو شیرونو ادبی پروګرام په تکراری بڼه خبريږي. اوس په مو کې خبرونو ته چې زنه شبښنه او سید سلیمان شاه درته وړاندې کو.
ولسی جرګې د ملي یووالي د حکومت د کابینې د کاندیدانو د تعلیمي اسنادو او د ګونی طبیعت په باب خبرونه پاتې رسولې دي، او د کابینې زیاتره غړي رد کړل. د اتلسو کاندیدانو له جملې نه اتو کاندیدانو ته د باور رای ورکړې دي او لس کاندیدان یې رد کړل. کومو کاندید وزیرانو ته چې تایید رای حاصل کړی ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی چې د پخواني رژیم پخواني جنرال شامل دي. د ولسی جرګې رئیس د کاندیدانو نمونه په دې توګه واخیستل.
محترم صلاح الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه، محترم انور نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله.
کومو کاندیدانو چې د باور رای ترلاسه نه کړی شو، د دفاع د وزارت کاندید شیر محمد کریمی، د پوهنې وزارت کاندید محمد ګل زلمی یونسی، د ماګوټو د وزارت کاندید غلام عباس بصیر، او د سوداګری د وزارت کاندید سردار محمد رحمانی پکې شامل دي. جمهور رئیس اشرف غنی دو هفته مخکې ولسی جرګې ته 15 کاندیدان د معرفي کړي وو. که څه هم چې په اساسي قانون کې د خپلواکو ادارو د کاندیدولو لپاره دوه ګونی تابعیت شرط نه دی، خو بیا هم د ولسی جرګې غړو د افغانستان بانک کاندید خلیل صدیقي دوه ګونی تابعیت درلودلو له امله رد کړ. تېره ورځ د جمهور رئیس دوهم مرستیال د آی خانم خیری پر ځای باندې په امریکا کې مش ژورنالیست او لیکوال عبدالباری جهانی د اطلاعات او کلتور او فرهنګ وزارت لپاره او د عدلیې وزارت لپاره د احمد سیر مشهور پر ځای باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب عقا فهم معرفي کړل.
د پاکستان پوځوي چې د خیبر پختونخوا په قبایلي علاقه کې د وسلوالو جنګیالیو په ضد د افغانستان د پولیسو سره څیرمه د هوایي بمباریو په دوران کې شپږ بیا وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوځي وایاند ویل چې د هوایي بریدونو هدف د شمالي وزیرستان د دتخیلو په کلی کې د وسلوالو پټ مرکزونه وو. د پاکستان پوځوي چې الوتکې د مهماتو ډیپوګانې او څو موټرې په بمونو کې چې بمونه پکې نصبي وو په نښه کړل او وایي لوزول. د پاکستان پوځ د ویل چې په وژل شوو جنګیالیو کې یو شمېر خارجي جنګیالي هم شامل دي، مګر سمنه معلومیږي چې دغه ادعا څومره واقعیت لري، ځکه چې د پاکستان پوځ سیمې ته آزاد ژورنالستان نه پرېږدي چې لاړ شي او دغه ادعا تصدیق وکړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په قبایلي علاقو کې تر اوسه پورې 2000 وسلوال جنګیالي وژلي دي او په مقابل کې تقریبا 200 عسکر له لاسه ورکړل.
ولسی جرګې په نوې غونډه کې د 1340 میلادي کال عادی او انکشافي بودیجه د رایو په اکثریت منظور کړه، او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي هغه فرمانې په غوڅ اکثریت رد کړ چې له مخې مالی وزارت په همدې کال کې د پخواني جمهور رئیس سلاکارانو ته د 15 کلونو لپاره د میاشتنی معاشونو علاوه د نور امتیازاتو لپاره پیسې ځانګړې کړې وې.
د لبنان د شیعګانو حزب الله ډلې نن د چهارشنبې په ورځ د لبنان په جنوب کې د اسرایلو په یوې نظامی پوستې باندې د حملې ذمواري قبوله کړې ده. په دغه حمله کې یو اسپانیوي عسکر چې د ملګرو ملتونو په 16 ساعتونو کې قواو کې وظیفه اجرا کوله له دوو اسرایلي عسکرو سره یو ځای وژل شوی دی. د سخکار چې حزب الله د حمله د اسرایلو د یوې هوایي حملې په ځواب کې کړی چې د ګولان په لوړو څوکې کې د حزب الله د موټرو په یو قطار کړی و. په دغه حمله کې د یو ایراني جنرال په شمول د حزب الله شپږ غړي وژل شوي وو. ملګرو ملتونو له دواړو خواوو نه د صبر او حوصلې غوښتنه کړې ده. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویل چې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د ډوف غر سره څیرمه په یو پوځي قطار باندې په نننۍ حمله کې د ټانک ضد ګولیو نه استفاده شوې وه. حزب الله چې په سوریه کې په څلور کلن کورنی جنگ کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د رژیم د وسلوالو مخالفانو سره د جنگ لپاره خپل کسان سوریه ته لیږل دي. کله کله جنگ د ګولان په لوړ څوکو کې د سوریه او اسرایلو پولې ته سرایت کوي او د اسرایلو پوځ ځواب ورکوي. له بل خوا اسرائیل وایي چې په اسرائیلو باندې د حمله په ځواب کې د ګولان په غرونو کې د سوریه د توپچی قواو په پوستو باندې تازه هوایي بریدونه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران د پارلمان غړو نن د چهارشنبه پر ورځ پارلمان ته دغه هیواد د اتمی پروګرام په باب یو مسوده د منظورۍ په خاطر وړاندې کړې ده. د مسودې له مخې که متحده ایالات او لویدیځ قدرتونه په ایران باندې بیا اقتصادي بندیزونه ولګوي نو هغه موافقه به فسخه کیږي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د نړیوالو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. د ای پی خبری اژانس د ایران د دولتي اژانس ایرنا په حواله نن د چهارشنبه پر ورځ رپورټ ورکړی. د پارلمان د 290 غړو جملې نه اتیا غړي د قانوني مسودې ملاتړ کوي. د امریکا د کانګرس او سنا مجلس ځینې غړي غواړي چې په ایران باندې نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي، خو جمهور رئیس اوباما یې کلک مخالفت کوي او ژمنه کړې ده چې ویټو به کوي.
د امریکای جمهور رئیس براک اوباما پرون د سه شنبه پورې سعودي عربستان ته لاړ او د پخواني پادشاه ملک عبدالله د مړینې له امله د سعودي عربستان له مشرانو سره د خپلې تسلۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کړل. ملک عبدالله تیر هفته د نوي کلونو په عمر مړ شو. اوباما چې د یو دیش کسیس هیئت مشري کوله د یو لنډ وخت لپاره د سعودي په پایتخت ریاض کې پاتې شو. په امریکایي هیئت کې په کانګرس کې د دیموکراتانو د اقلیت ګوند مشره میرمن نانسی پلوسی، د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لوړ پوړی غړی سناتور جان مکین او د امریکا دوه پخواني خارجه وزیران کاندلیزا رایس او جیمز بیکر شامل وو. اوباما د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل او رسمي مذاکرات وکړل. دواړو خواوو د منځني ختیځ د روانې وضع، امنیتي مسایلو او په بازار کې د خامو تیلو د نرخ د ثبات په اړه سره وغږېدل. یو امریکایي مامور وویل چې ښاغلی اوباما په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو په باب هم د دغه ملک له مشرانو سره خبرې کړې دي. امریکا او ملګري ملتونه په سعودي عربستان کې قیدیانو اعدامولو، ښځو او اقلیتونو سره له تعصب نه کار اخیستلو په باب خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. ملک عبدالله د خپل نه کلن پاچاهۍ په موده کې د شاهي دولت د سیاسي مخالفو د ځپلو لپاره یو لړ سخت اقدامات کړي وو.
د اردن د اطلاعاتو وزیر وایي چې حکومت چمتو دی یوه عراقي میرمن چې فعلاً په اردن کې قید ده د خپل یو پیلوټ د خوشي کولو په بدل کې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت سره تبادله کړې. د اطلاعاتو وزیر محمد ال مومانی دا اعلان نن د چهارشنبه په ورځ د اردن په دولتي تلویزیون په داسې حال کې کړی چې اسلامي دولت د څو نورو ارغملو د ادامولو لپاره چې کمیونټۍ ټاکلې وه دغه نېټه رانږدې شوې ده. المومانی ویل که اسلامی دولت یا اردنی پیلوت خوش کړي نو عراقی قاعده ساجده الرشاوی و آزاد کی. دغه خزه په 2015 میلادی کال کې په عمان کې په یمرګانی حمله کې د ګډون په جرم نیول شوی او په حمله کې شپږ کسان وژل شوی. خو د اردن د اطلاعات وزیر دی جاپانی ارغمل کینجی ګوتو ذکر ونه کو چې اسلامی دولت سره په قید کې دی او د جاپان حکومت د خوش کولو لپاره د اردن مرسته غوښتي وه.
ټاکل شوې ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جان ان نن د چهارشنبه په ورځ روسیې ته لاړ شي. کله چې نوموړی په 2011 میلادي کال کې د خپل پلار د مړینې نه وروسته د خپل ملک مشر وټاکل شو، دای خارج ته لومړی سفر دی چې کوي. د جنوبي کوریا خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې ښاغلی کیم د شمالي کوریا په هغه رسمي هیئت کې شامل دی چې روسیې ته د سفر بلنه یې منلې ده.
ملګری ملتونه او د امنیت شورا وای چې په تریپولی کې د سه شنبه په ورځ په هوټل باندې په حمله کې چنه کسان وژل شوي دي د غندنې وړ عملو. فلسطینیان سره د بشري مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رئیس نن خبري اعلان ته ویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 500 ورځني جنگ په دوران کې دوران شو کورونو او زیربناو د بیا جوړولو لپاره په عاجله توګه په میلیونونو ډالر ته ضرورت دی. نوموړي ویل کومې ژمنې چې شوې تر اوسه پورې یوازې 15 میلیونه ډالره متحده ایالاتو او یو شمېر نور ملکونو ورکړي دي.